په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري لړۍ کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو معلومات درکوو، رپورټونه هم لرو. د خبرونه پیل خبرونو عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
د پاکستان فوج وايي شاوخوا دیارلس کاله وړاندې 30% قبایلي سیمې د ریاست په کنټرول کې وې چې اوس ټوله سیمه له خیبر پښتونخوا سره ده. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې د نه پاکستانوي په ګډون د 14 سوالو د وشلو ادعا کړې ده. امریکا به حوثي یاغیان د مرستندویو ډلو د اندېښنو سربېره هم یوه ترهګره ډله وګرځوي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وايي شاوخوا د لس کال وړاندې 30% قبایلي سیمې د ریاست په کنټرول کې وي چې اوس ټوله سیمه له خیبر پښتونخوا سره ده. د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر وایان جنرال بابر افتخار د جنوري پر 11 یعنی نن په راولپنډي کې د فوج مرکز جی ایچ کیو کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر امنیتي حالات رڼا واچوله. نوموړي د ترګریز د عملیاتو په اړه کې د رد الفساد ذکر وکړ او ویل چې د عملیاتو په نتیجه کې د تیرې ویلې لسیزې د عملیاتو لاسته راوړنې پیاوړې کړې دي. هغه ویل چې د رد الفساد عملیاتو په اړه کې په تیرو 3 کلونو کې د جاسوسي معلوماتو پر اساس 301,000 کاروانې کړې دي. هم د دې خبرې په تناظر کې هغه د قبایلي سیمو یادونه وکړه. نوموړي ویل چې د 2008 او 2013 کال په دوران کې د قبایلي سیمو 20% علاقې د ریاست پلاس کې وي، خو زه د پوینه ټوله سیمه د خیبر پښتونخوا برخه سوه. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې وسوال طالبان بیرته منظم شوي دي. د جماعت الانصار مشر مولانا فضل الرحمن هم 4 ورځې وړاندې د بنو په جلسه کې ویلي ول چې په قبایلي سیمه کې امن نشته، او ویلي ول چې فوج په سیمه کې د امن راوستو وعده پوره کړې نه ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د خیبر پښتونخوا بټخیله کې نن جلسې ته د خلکو ورتک پیل شوی دی. د پاکستان جمهوري اتحاد ځای مشران د جلسې ځای ته رسیدلی دي. ټاکل شوی وه چې جلسه به د بټخیلې ظفر پارک کې کېدله، خو وروسته یې دا ځای مرکزي سړک ته بدل کړ. دا سړک سوات، دیر، بونیر او چترال د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو سره تړي، خو د بندېدو له کبله ګڼ شمېر خلک دواړه غاړو ته ایسار پاتې دي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. دوی تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 کال په ټاکنو کې د فوج په کومک د داندلې له لارې په واک کې راغلی دی، خو فوج دا تور ردوي. انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې شفافې اعلان کړې دي. تحریک انصاف د اپوزیشن غوښتنه نه مني او وایي چې د ګوندونو مشران د درغلیو له مقدمو د ځان بچولو لپاره شور جوړوي. په پاکستان کې نن ماشومان ته د پولیو وایرس ضد څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو بیرنی مرکز نیشنل ایمرجنسی اپریشن سینټر فار پولیو ویلي چې تر 15 کلونو کم عمر 40 میلیونه ماشومانو ته به واکسین ورکول کېږي. مرکز زیاته کړه چې په مجموعي توګه به 2,15,000 کارکونکي کور پر کور ګرځي او ماشومانو ته به واکسین ورکوي. دا کارکونکي به له کرونا وایرسه د خوندیتوب لارښوونې پر ځای کوي. په 2000 د شمیرو لمخې په 2020 کال کې په پاکستان کې 4 اتیا ماشومان ګزړن وهلي وو. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې د نه پاکستانوي په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو داوه کړې ده. وزارت نن په بیان کې داوه کړې چې هوایي ځواکونو د جنوري پر نامه نیټه د حشرود ولسوالۍ منظرې سیمه کې د طالبانو یو پټنځای په نښه کړ. د بیان په داوه په دې کې د نه پاکستانو په شمول 14 وسلوال وژل شوي او 65 دي، خو نه طالبانو او نه هم آزادو سرچینو د دې داوه تصدیق کړی دی. امریکا به حوثي یاغیان د مرستندویو ډلو د اندېښنو سربېره هم یوه ترهګره ډله نموي. دا ډلې وایي چې دا ګام به په داسې حال کې جګړه ځپلې هیواد ته د بشري مرستو رسول اغېزمن کړي چې له نږدې یوې پراخې کاختې سره مخامخ دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا متوقع ګام د جنوري پر 10 اعلان کړ. نوموړي ویلي حوثي یاغیانو داسې فوجي کمپاین کړی چې له کبله یو شمېر کسان وژل شوي، د سیمې بې ثباتۍ ته دوام ورکړی او یمنان یې د خپل هیواد د شخړې له سوله ییز حل څخه بې برخې کړي دي. پامپیو په بیان کې ویلي د ترګر نومولو هدف دا دی چې له انصار الله سره د خپلو ترګرو کړنو حساب وسی. د بیان په خبره په دې کې د پولي هغې غاړې ته حمله شامل دي چې ولسی آبادی، بنیادي ډانچه او د کاروباري مالونو لیږد له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حوثي مشر علي ال حوثي د جنوري پر 11مه د امریکا د اګام غندلې او ویلې چې ډلې د بندیز د خبرګون حق د تونکو انتظامی او قهري وي انتظامی لوخاوي لزان سره خوندې ساتي. مرستندوی ډلو ملګر ملتونو خبردارو کړی چې پر حوثي غورزنګ د ترګل ټاپه وهل به د بشري مرستو لیشت د خطر سره مخامخ کړي. د دوی په وینا 80% یعنی څلور ویشت میلیونه کسان د ژوند کولو لپاره پر دې مرستو تکه کوي او د امریکایي ګام به له یاغیانو سره د دوی تماسونه محدود کړي. د خبرونو پای
نمشار لړیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم نن په ملکنډ کې جلسه کوي. د اتحاد د دوه لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ویلي په زمینی او همداراز د سینټ په انتخاباتو کې به برخه اخلي. خو د جمعیت العلماء اسلام فی او مخکخ وایي په دې اړه به په تحریک کې شامل ټول ګوندونه خپل حتمی پریکړه وروسته کوي.
یا د دې یو تجویز دی اصل فیصله به په روان اجلس کې چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت د فورم نه متفقه فیصله کیږي.
د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پر امنیت او د پی ډی ایم د روان تحریک په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه معلومات درکو. د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې د غلام خان لار ورته خلاصه او دوی پریږدي چې خپلو کورونو ته ستانه شي.
مشتا انټرای نه پرېز دی مشتا بیمورون پکاتینا ارشی دی مشکا زرقولا بیسور کوم پاکستان ته بیا ورڅیغه.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اول ورزوی واره بیا وريدونکو د ملکنډ بټخیل ته چرته چې پی ډی ایم پاکستان جمهوری غورځنګ نن خپل جلسه کوي. یو واره بیا سره نیاز احمد خان چې په سیمه کې زمون خبريال دی د ټلیفون په لیک راغله. نیاز صاحب تاسو خو موږ ته وخت په وخت معلومات راکړي. دا وخت راته ویل شي چې جلسه غني باقاعده تور شروع شوې ده، مشران ورته راغلي دي، ویناوي پیل کړي دي، یا څه صورتحال دی تازه؟
بتاجی بالکل جلسہ چې دینو په ظفر پارک کې دوباره شروع شوه. دا په روډ باندې په سړک باندې دوه سټیج لګولې او والته کې زه ډیر کم غن ډیر زیات و نو هغه کنټینر او ګاډي بیا ظفر پارک سره راوړل. په دغه جلسې باقاعده او پرانسته یا افتتاح چې دینو بیا افتخار حسین چې دغه د پی ډی ایم ویان دی هغه د خپل وینا نه وکړه او بیا وروسته چې دینو خپل تقریر چې دینو د عوامي نشر ګوند مرکزی مشر چې کوم دی حیدر ہوتی هغه ته ورکا ہے ڈان حیدر ہوتی چې په خوانه د خیبر پختونخوا وزیر اعظم په چوله هغه یوګه تقریر وکړ هغه هغه د خپل د پی ډی ایم د جلسې هغه ټول خبري وکړي چې مونږ غوښتنې څه دي مونږ چې د حکومت څه غواړو. هغه یې مهمه خبره دا وکړه چې د اپوزیشن ګوندونو ټول استفاګانې موږ سره تیار دي او چې کله هم فیصله وشو دوه دغه استفاګانې ورکړي او پارلیمنت په چینه لاندې راغورځوي. وی دا ویل چې موجوده حکومت چې دا سلیکټډ حکومت ته زګه زوره وتلی دي چې دا سلیکټډ حکومت لرکی لکه نو روسته چې نو وسه د پاکستان مسلم لیگ صوبای مشر امیر مقام هغه چې ته لګیا دی هغه وینا کوي. دې ترڅنګ په سټیج باندې مولانا عطاور رحمان چې مولانا فضل الرحمن دور دی هغه رسیدل دي. دغه رنګ دا چې خبرونه هم بالکل راغلي چې بلاول بټو زرداری هغه هم سیمه ته راغله ده جلسګات لره ده راغله خو هغه په خېلی تر رسیدل ده. مولانا فضل الرحمن هم چې دغه هغه داسي خبرې چې هغه مجلسه تل جلسګات لره راغله خو هغه علاقه ته راغله ده او لږ سات کې به هغه دې ته وینا کوي. جلسه کې چې دغه خلک ډیر زیاته غنډه ده بالکل په دې جلسه داسي شو چې دلته کرسي کې مې لګیدل هغه چوتې شوې دي نو خلک په تذبذب کې ښکار او چرته په روډ ده او کده په پارک کې دا اوس پارک کې ډیره زیاته غړنه ده او خلک هغه ته راغلي دي او دا تخریب چې دی هغه اوري هغه ته پته باندې نه استي او جلسه چې دی هغه شانته کې روانه ده
او ځایي
مشران دي هغه لا وینا نه ده شروع کړي. جی جی
انتظامی د دې جلسې د امنیت ساتنې لپاره څه کړی تاسو ګورئ؟
زه خو ګورم ان انتظامی خو بالکل په نظر نه راځي. یو څو پولیس والا سر کې په گیټ باندې وو چې هغه به چې غسلې چې شو نو هغه جامعیا یا پولیس والا بالکل هغه سره منځن لاړل. بیا چې کوم د جمعیت علماء اسلام خپل کارکونان دي هغه سره چې دنه سره هغه لوړی وسره لاس کی دي او سره سره تلاشی دي او بالکل د زم چې دی وخت د امنیت په حواله باندې بالکل نرس تنظیمات شته. هر سړی چې بالکل بلا روک ټوک جلسګات هغه بازار ته حاضر دي او نه چې د کورونا د وایرس د بچیلو لپاره قسمه انتظامات شته په زرګونو خلک خو زه نه وینم چې یو قسم یا ماسک اچولی یا چې دینه د فاصلې خیال ساتي. بالکل جوخ دی ولاړ دي او دغه چرته هغه خبرونه یا دغه هغه تقریرونه چې هغه اوري.
صحیح بچا جی ډېره مننه نیاز احمد خان د ملکن له بدخلی مونته دغلته د پی ډی ایم څخه مجلس سره ورنه دغه په اړه معلومات راکول. هم په دغه دغه تحریک په موضوع کې بپاتې شو. د اپوزیشن ګوندونو د تحریک کې شامل یو بل ګوند پریکړه کړې ده چې دوی به د سینټ او همدارا زمینی چې کمیټه ټاکنې کیږي هغه کې برخه اخلي. مسلم لیگ نون ویلي دا فیصله د خپل مرکزی کمیټې تر غونډې وروسته کړې ده. تر دې مخکې پیپلز ګوند هم ورته اعلان کړی دی. د تحریک پر حکومت د فشار اچولو لپاره د اسمبلی او د استعفا خبره هم په پام کې نیولې ده. په داسې کې په ټاکنو کې ګډون سمانه دا به د ګلیاز په رپورټ کې وو.
پاکستان مسلم لیگ نواز اغوند په زمینی او سینټ انتخاباتو کې د برخې خستو اعلان وکړ. دا ګوند یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پیر صابر شاه د جنوري پر لسمه مشال اړیته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم کې شامل پیپلز پارټي وار لمخې په زمینی او سینټ انتخاباتو کې د برخې خستو پریکړه کړې ده، ځکه د دوی ګوند هم دا فیصله کړې. د مسلم لیگ نون دا اعلان د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هغه موقف برعکس دی چې نوموړي ویلي وو په اتحاد کې شامل ګوندونه به د جنوري 1 وروسته پریکړه کوي چې آیا سینټ انتخاباتو کې برخه واخلي او کله اسمبلی مستعفی شي. د مسلم لیگ نون مخکخ پیر صابر شاه وای د اپوزیشن ګوندونو اتحاد بچ کولو لپاره دا پریکړه کړي.
اگر شه چې کوم دې نه اگر بیا دا څه نه کیږي سوای دې نه چې موږ استعفی ورکو او موږ د پارلیمنت نه هم بهر شو د سینټ نه هم بهر شو او نور جماعتونه چې کوم دې هغه خپل غیا الیکشن یو کی نو دا خو سیاسي تور باندې دا شه چې کوم دې نو ہاں منگا سٹینڈ داؤ چھ بھائی استعفی ٹول استعفی ورک گئی نو ددی اثرات دی پورا پاکستان کے الیکشن ماحول چکم دے اگر جڑی گی نا یو ڈیر زبردست ٹیمپو جڑے گا لیکن بدقسمتی زیادہ چپی کے پیپلز پارٹی چکو مزہ نو اگئی ادیشی کے مرض کو نکڑا پدی وجہ میں نے یقیناً منگا ہمارے الیکشن کے ایسا اخلو.
پی ڈی ایم کے شامل دو لوی گندنو پر زمینی او سینٹ انتخاباتوں کی پریکڑے نور گندنو لپارا ہز جواز نہ دے پرخے چپ زمینی او سینٹ انتخاب باتو کې برخه وانخلی. د جمعیت علماء اسلام فی یو مخکخ حافظ حمدالله د جنوري پر لسمه مشال لوتی ویل چې د پی ډی ایم رستوی غونډه کې دا فیصله شوی و چې کوم جماعتونه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخلي هغه اخستل شي، خو نو موري ویل چې له سینټه د مستعفی کېدو پریکړه به پی ډی ایم په مشترکه توګه کوي.
دا فیصله به د جنوري د 31 جنوري نه پس او د فروری په فرست ویک کې په اول هفته کې په اول نه لسره سره دي کې دا فیصله کې چې پاکستان ډیموکراټک کمیټمنت په سینټ الیکشن کې برخه شي کنه اسی. البته پیپلز پارټي چې کوم وای چې موږ برخه اخو یا مسلم لیگ نن وای دا د دې رایه ده، دا د دې یو تجویز دی. اصل په سلا په پر روان اجلاس کې روان اجلاس کې د پاکستان ډیموکراټک کمیټمنت د فورم نه متفقه فیصله کیږي. یا دا د دې غرایز د پاکستان ډیموکراټک کمیټمنت پر اتحاد باندې یو قسم منفي اغیز نه کوي.
دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد او واکمن تحریک انصاف حکومت ته د جنوري 1 مهلت ورکړی چې مستعفی شي. مولانا فضل الرحمن د جنوري په لومړۍ نیټه په لاهور کې د تحریک د مشرتابه تر غونډې وروسته ویلي ول چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه تر پخوا لا ډیر متحد دي. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وفاقي وزیرانو په غبرګون کې ویلي وو چې د دسمبر 1 نیټه تیر شو خو اپوزیشن ګوندونو ځکه استعفاګانې ور نه کړې چې په دې اتحاد کې شامل ګوندونو ترمنځ جوړ اختلافات دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال اړتیا ویل چې اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته نه ښکاري چې د جنوري تر 1 به واکمن ګوند یا عمران خان مستعفی شي، ځکه یې دا فیصله کړې ده. علي اکبر د اپوزیشن دوه ګوندونو دې پریکړې تر شا د اسټابلیشمنت خبره هم وکړه او زیاتې کړه.
دا ځل هم داسې خبرونه روان دي چې کنه په دغه پی ډی ایم اتحاد کې څومره جماعتونه شامل دي نو په هغه سره چې د هغوی رابطې شوي او ځکه چې د پیپلز پارټي اول خپل دریځ نه رسته شو او چې نو پی ایم ایل ان هم د خپل سخت دریځ یو نه غینا په شا شو، یعنی هغه د جنوري والا بدلون یا د حکومت خاتمه شو هغه په نظر باندې نه راځي، ځکه چې په پاکستان کې داسې قسمه بدلونونه لپاره دغه مقتدر قوت رسېدلي د هغوی ملګرتیا ضروري. خو فلحال سیاسي جماعتونو ته
پی ڈی ایم د 2000 کال د سپتمبر پر شلمه په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د اپوزیشن یولس ګوندونه پکې شامل دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا تحریک په یو خوله دریځ لري چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دی، نو ځکه باید استعفا ورکړي. حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. دوی تور پورې کوي چې د پاکستان فوزي او د جاسوسي ادارو چارواکو د 2013 کال د جولای پر 25مه پر عامو انتخاباتو کې د دې لپاره درغلې کړې وي چې عمران خان واک ته ورسوي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړې وي او د اپوزیشن سیاستوالانو تورونه بې ځایه بولي. فوج هم په سیاست کې د مداخله الزام بے بنیاد غنی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو چنون کې شایخ حسین وای پی ڈی ایم له مقتدر حلقو څخه ځینو ګټو ترلاسه کولو لپاره خپل دریزه په شا شوې دي.
پارٹی څخه څه ده کسبه مې الیکشن وشي نیشنل سلیکشن وشي فرض کو ان هغه ته وسه ملويږي هارډلی به دې بیا سند کې راشي او کې دې شي بیا سچویشن داسې جوړ شي چې هغه سند تم څوک بیا فری نه دي چې رل ته گورنمنت جوړ پاکستان کې داسې زونه ځان وړاندې دیم شوي. نو هغه چې دې ما په خیال دا چې دې یو هغه په تور استعمالولو لیوریج په تور باندې پیپلز پارٹی ډېر حد راشي او سنه سره نوازګي کم بلکې سونو حواله سره خپل نور معاملاتو حواله سره. نو اوس چې دې داسې وخت چې تیریږي د سینټ کې دې کم الیکشن دې دی ته پته ده چرته تیری کې انصاف چې دې سینټ کې چې دې یو اف خه میجورټی سره راغې نو بیا چې دې بیا به دې لپاره ډېره ګرانه شي.
شنو کې وای په موجوده حالاتو کې حکومت لپاره لوی چیلنج اپوزیشن نه دی بلکې په ملک کې روان حالات دي او کچري حکومت پر قابو ونه مومي نو د اپوزیشن اتحاد ته نور تقویت ملاوي دي شي. خو وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو درغلیو لپاره راغون شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو دا تاسو زموږ په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په راولپنډی کې یو پریس کانفرنس کړی دی. زموږ همکار او د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک دغه پریس کانفرنس دغه خبری غونډه تعقیب کړی دا. نو خټک ته را سره په سټوډیو کې د خټک صاحب مننه. او که اوریدونکو ته ووایي چې پوز د میجر صاحب سو ویل چې دا دی ولې ضروري وګڼل چې دن دا پریس کانفرنس وکړي او خبرې وکړي.
ډیره مننه بادشاہ صاحب. او لکه څنګه چې تاسو ووی چې یاره وجه سوه نو زما خلی دا اوریدونکو په ذهن کې به هم دا سوال راځي چې فوج همیشه پریس کانفرنس لکه کوي چې کله یو خاص واقعیا وي. نو میجر جنرل بابر افتخار چې کله دا پریس کانفرنس شروع کوه نو دی په سر کې ووی چې د دې مقصد په سیمه کې تازه داسې څه امنیتي واقعات شوي دي او د سیمې سره چې کوم د ملکونه دي گاونډي د اغي په حواله سره داسې واقعیات دي نو د دې ضروری اوغخته چې په دې حواله سره میډیا خبره کینو ظاهره باندې د دې مقصد اومدا غو چې
د نو د امنیتی کیسه چې د کولې څه په کې داسې خاصیات کړل
بچا سے پدی کی خو یو خبر چھ مهمه وا د خبر په حوالہ سرا اغه دا و چھ دی او چھ ہس یو ترگر گروپ په پاکستان کې منظم وجود نه لري. یعنی دا د فوج له طرفه په داسې وخت کې یو لوی بیان دی چې څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې د شیا چې کوم هزاره کمیونټی ده د اغي غړي په وژل شوی دی او بیا اغي الته کې یو احتجاج هم کړی و. دا احتجاج تر څو ورځو پورې روانو خپل مړي نه خول. نو په داسې حالاتو کې د دی د طرف نه دا بیان راتلل دا یو لوی سټیټمنټ و. دی او چې یاره دی نه بیا سوال وشو چې نو تاسو چې وایې چې په پاکستان کې هیڅ یو ګروپ منظم توګه باندې وجود نه لري نو بیا ولې په بلوچستان کې چې کوم دا واقعیات کیږي. نو اغه ته د فوز پوز د ویان جواب دا و چې دا داسې ده چې ځینې ګروپونه دغه نوم استعمالوي یعنی د داعش یا چې سزه کې وته آی اس ویل شي اسلامک سټیټس تش په نوم اسلامک سټیټ وته ویل شي یا اسلامي دولت وته ویل شي وې دي دغه نوم استعمالوي او دي دا هم الزام لګاو چې بهرني قوتونه د دې مرسته کوي. بیا دا هم وې چې دا د کې هغه خلک دي چې هغه د نورو وسلوالو ګروپونو نه رابل شوی دي او په دې ځای کې خپل کاروایان هم د داعش په نامه باندې کوي. دا یو تپوس کې دا وشو چې داسې ویډیوګانې راځي چې په هغې کې ښودل کیږي چې وسلوال ګروپونه لکه که تحریک طالبان پاکستان دی یا دغسې دا تش په نوم باندې اسلامي دولت وسلواله ډله ده دوی ویډیوګانې خپروي او په هغې کې د دوی د خپل طاقت شو کوي چې کنه دوی اوس هم مضبوط دي. نو دوی وویل چې په دې ویډیوګانو باندې باید چې بروسه ونه کړل شي. دا صرف دې دپاره دي چې دوی خپل موجودګي ظاهره کی چې دی موجود دی کنه په بل صورت کې د دی وجود نشته دی منظم وجود او سوکم چې دلته موجود دی اغي هم پمند دی یعنی ځان خلاصې لګي
او د پټوله کې دا ادا وکړي او رقم چې راغنی د پخوا پر تل اوس حالت ښه شوی
بالکل پاغي باندې بیا دا خبره وشو چې د پاکستان د قبایلی سیمو په خصوصي توګه باندې ذکر وکړي یعنی د نن لس کال وړاندې په قبایلی سیمو کې حکومتداري یعنی د حکومت واک چې وو هغه یوازې په 30 فیصد علاقه باندې وو او بیا دی وی چې اوس سومره قبایلی سیمې چې دي نو دا د خیبر پختونخوا برخه دي یعنی پاغي گزم شوې دي بیا دی دا وی چې که هم اوس هم بعضي واقعیات کیږي په دې سیمو کې او د دینه او پختنه او شوه چې واقعیات خو اوس هم روان دي په قبایلی سیمو کې لکه ټارګټډ کیلینګ پکې کیږي نو دی وی چې
د خلک اعتراض هم لري
او خلک اعتراض لري ځای خلک په دې باندې اعتراض لري مونګورو مشال ریډیو کې کور کیږي چې وخت په وخت باندې احتجاجونه خلک کوي نو دی وی چې په دې کې ډېر واقعیات چې دي هغه یعنی په هغه د دې په شبه باندې دا غي تعلق د لاین آرډر سره دی لاین آرډر مطلب په دا معنا باندې چې یعنی دا غي تعلق د پولیسو سره عام چې کوم روزمره ژوند کې چې کوم جرمونه کیږي دا غي د جرمونو سره دی بل دی دا وی چې په 13 کالو کې د ترګرې دا واقعیات چې دي دا تقریبا 15% رقم شوی دی
کم شوی دی ښه بل دا اخیرانه موضوع به ما په خیال چې دا پی ډی ایم دا کو اپوزیشن ګوندونو تحریک روان کړي جلسې کوي او ځای په ځای په دغه جلسو کې مونږ اوریدلی دي او کتلیم دي خټک صاحب چې په پوسټ پسې خبرې کیږي په تیرو انتخاباتو کې د دې د لاسوهنې تورونه په لګول کیږي پوسټ کې هم دا تورونه ردی بیا مولانا صاحب فدرمان په رستیو کې ویل دي په جلسه کې چیرې دی ک کې دې شدې ته مجبور شي چې د اسلام آباد په ځای د خپل لانګ مارچ د مخ پنڈای ته کیږي نه پنڈای کې چون د پوز مرکزی دفتر دی نو په دغه موضوع د تحریک او د دې خبرو پاړه کوم پښتنه وشو
بالکل په دا دا موضوع دوه درې صحافیانو راوچته کا او د دینه په ونه سوال کو او په هغه کې یو سوال ته د پوز د ویان جواب دا و چې دوی که هم دی او چې پوز چې دی دا د حکومت یو ذیلی اداره ده سچ حکومت وای هغه پوز کوي بیا دی دا هم وی چې بالکل دی خبر دی چې په پوز باندې مات لګې د لیدی په انتخاباتو کې د لاسوهنې یعنی د غیر ضروري لاسوهنې او دی او چې پوسټ چون کې ویل شو چې انتخابات دی او کی او دی انتخابات اوک یعنی د اغه نگرانی اوک اوس د الزامات کڅوک لګی نو په پاکستان کې نور ادارې کار کوي د دې لپاره په کار د شه د الزاماتو لګو په زیبانی د خلک ال تلاړ شي او په اغه ادارو کې خپل خبرو کې بل دی دا وی چې دین بیا یو بل پښتنه دا وشو چې اوس خو مولانا فضل الرحمن صاحب دا ویل دي چک د دې یعنی کوم غوښتنو ته جواب اون ویل شو نو بیا به دی د خپل مارچ روخ چي هغه به د اسلام آباد پځي یعنی په اسلام آباد کې حکومت وي هغه به پینډې ته کی پینډې مطلب چالت د پوز جی ایچ کیو دی یعنی جنرال هډ کوارټر یا مرکز دفتر نو داغه په جواب کې د خندا په انداز کې وی چې بالکل هر وخت راځي نو مونږ به دی ته هر کله وایو او دی ته به چای او بسکټ مونږ ورکو
نیره مننه خټک صاحب دا داود خټک اوریدونکو مونږ ته تفصیل راکړ چې نن د میجر جنرال بابر افتخار چې د پاکستان پوز ویان دی په پنڈای خار کې یو خبری کانفرنس کړی دی
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په پاکستان کې نن د جنوري پر 14 ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی حکومت ویلي 40 میلیون هغه ماشومان ته چې عمرونه له 15 کلونو کم دي به دا واکسین ورکوي حکومت دا هم ویلي چې په دې کمپاین کې به هغه ماشومان ته چې عمرونه د 6 میاشتو او 15 کلو په منځ کې دي د وایټامین اے څاڅکي هم ورکړي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث شتون پکې لري شانواز ترگزے رپورٹ لدی
په پا پاکستان کې نن د 2021 کال اولنې او 15 ورځې پولیو مهم شروع شو. د پولیو د مخنیوي پروګرام په ویبپاڼه لیکل شوی نن د جنوري د 18 نه شروع کیدونکې په دې مهم کې به 40 میلیونه هغه ماشومان ته چې عمرونه د 15 کلونو کم دي ورته به څاڅکي څکولی شي، او د دې ترڅنګ به د شپږو میاشتو عمر نه تر د 15 کالو پورې ماشومانو ته به د وایټامن ای خوراک هم ورکیږي. همدا مهم نن سهار په مومندو کې هم شروع شوی چې د مومندو د صحت د محکمې یا ډسټرکټ هیلت افیسر ډاکټر محمد حیات افریدی مشال ریډیو ته وویل دوی به 1,02,900 ماشومانو ته څاڅکي څکوي.
دا چې ټوټل دا زمونږ هاوس هولډ دې ته به توي هغه 94,711 دا، او بیا په دې کې زمونږ چې کوم ډېر کمپین شوي د هغې په حوالې سره مېلمانه او نور ماشومان په کې زیات شي، نو هغې سره زمونږ ټوټل دې ته جوړېږي 1,02,900. زمونږ 389 کې باندې 89 موبایل ټیمونه دي، 30 زمونږ فکس ټیمونه دي، په دې نه علاوه 10 زمونږ ترانزیت سنټرې دي چې کوم په کارو کې ماشومان 10 زینو کې وایي ته مونږ هغه سنټر جوړې کړې دي. دا ټوټل زمونږ 426 ټیمونه.
په بیان شوی پاڼه کې دا هم لیکلی شوی چې په ټول پاکستان کې 215,000 د پولیو ټیمونه او یا هغه تنان چې کور په کور ګرځي او ماشومانو ته څاڅکي څکوي مقرر دي. په پاڼه لیکلی شوی وایټامن ای به هغه ماشومانو کې د پولیو ته څنګه د نورو قسمه ناروغیو ضد طاقت پیدا کړي چې دوی ورته قوت مدافعت ویلي. دوی وایي چې د هر ویکسینیټر یا څاڅکي ورکوونکي به د کورونا حفاظتي اقدامات هم اخلي، لکه ماسک، سینیټایزر او داسې نور چې خودل شوي او یا مقرر شوي دي. ډاکټر محمد حیات افریدی وای چې په محمود کې یو هم داسې سیمه نشته چې ګنې هغه نوګو ایریا یا دوی ورته نشي ورتله، او نو دلته څوک انکاریان شته.
د ویټامین کټریم د نن د ماشومانو هغه چې موږ وته وی چې را د ماشومانو زیات د دست د بیمارو کې د دې خول دي د مونیا په بیماری په پریوینشن کې د دې خول دي، او دا غیر علاوه چې کوم ماشومانو کې د نظر کمې راځي دا غیر کې د دې خول دي. دا ډیر ضروری زموږ د ماشومانو لپاره چې دا هر یو ماشوم د تاسو ورسی.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې ترجمان عقیل احمد خان لخوا مشال ریډیو سره د شریک شویو معلوماتو در مخه په ټوله صوبه کې به 80% ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دی ورته به څاڅکي څکول کیږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام په ویبپاڼه د وزیر اعظم پاکستان د صحت پروګرام دپاره مقرر د خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان د خولې لیکلی شوی په مقرره وختونو ماشومانو ته د څاڅکي ورکولو مقصد دا دی چې دوی د مزدورتیا نه بچ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره د لوړ زده کړو د اعلان کړو. سکالرشپونو د ازموینې یا ټیسټ نیټه د رواني میاشتې پر ځای تر راتلونکي فبروري میاشت پورې ځنډولې ده. په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سکالرشپ ته 22,000 افغان زده کوونکو درخواستونه جمع کړي دي. دا ځل حکومت یعنی د پاکستان حکومت 3,000 سکالرشپونه د افغان زده کوونکو لپاره اعلان کړی دی. سراج زهیر معلومات راکوي.
د جنوري په لسمه د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د زده کوونکو لپاره د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی علامه اقبال سکالرشپ یا وظیفو د ټیسټونو نیټه تر فروری ځنډول شوی. د نوموړي په خبره دا نیټه د رواني میاشتې د 15 نه تر د 19 نیټې پورې ټاکل شوې وه. اوس دا تر د 2 میاشتې پورې وځنډول شوه، او د وروستنۍ نیټې اعلان به د دې هیواد حکومت په خپله کوي. نوموړي لیکلي د لوړ زده کړو د دې سکالرشپ یا وظیفې لپاره 22,000 افغان زده کوونکو درخواستونه جمع کړي دي. د افغانستان د کابل یو زده کوونکی متی الله حکیمی د جنوري په 11 مشال ریډیو ته وی د دې اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون کې په 14 کې په ذاتی خرچ سبق وایي، او د 14 جمعات لپاره یې علامه اقبال سکالرشپ ته درخواست جمع کړي.
ایم ایس لپاره چې ما د علامه اقبال سکالرشپ ته اپلای کړی دی، نو د علامه اقبال سکالرشپ ته چې زما سلیکشن وسی غوښ هم ګام دغه وقات لري چې هغه بس زمنګ د سیمستر فیس ورکي، زمنګ د هاستل فیس سکو اخراجات دی هغه ورکي. نو دا ټول اخراجات مطلب چې زمنګ د تعلیمي اخراجات دی هغه ټول د علامه اقبال سکالرشپ لوري مخ په وړاندې په بول کیږي. سرنګ چې دا ټول اخراجات وي په غاړه اخلي، نو د دې سره مستقیما بیا په دشا دا کوم چې محصولي لکه موږ شو یا بل څوک، نو دغه په کورنۍ باندې هغه باندې مطلب هغه مطلب اقتصادي بحران یا مطلب فشار نه راځي.
همدارنګ د افغانستان د میدان وردګ اوسیدونکو محمد بصیر کریمی چې د اسلام آباد په بحریه پوهنتون کې د دې سکالرشپ د چتر لاندې سبق وایي مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
زه د علامه اقبال سکالرشپ په وساطت کې راغلی ما، او مونږ پاکستان له فرهنګي او کلتور سره دا سکالرشپ زموږ بلدیږو او همدارنګ د پاکستان په بیلو او ټاپ انتونن کې درسونه پر مخولو او بیا هم د پاکستان په دې موقعیت او په دې اپورچونټیز ماته راکه مننه کوم.
پاکستان حکومت وخت په وخت د افغانستان د زده کوونکو لپاره د سکالرشپ یا وظیفې اعلانوي. سخ کال هم حکومت د 3000 افغان زده کوونکو لپاره د سکالرشپ اعلان کړي چې تر لاندې به دغه زده کوونکي د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبقونه وایي.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د مخام 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان فوج وایي شاوخوا 10 کاله وړاندې 30% قبایلي سیمې د ریاست په کنټرول کې وې چې اوس ټوله سیمه له خیبر پښتونخوا سره ده. د خبر د فوج د اماړي کو ادارې ISPR ویان جنرال بابر افتخار نن په راولپنډي کې د فوج مرکز جی ایچ کیو د خبرې غونډې پر مهال وکړه. نوموړي د پاکستان پر امنیتي حالات وړاندې چوله. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جلسه په بټخیل خیبر پښتونخوا کې پیل شوې ده. د ګوندونو مشران د جلسې ته رسیدلی دي. ټاکل شوی و چې جلسه به د بټخیلي ظفر پارک کې کېدله خو وروسته یې دا ځای بدل کړی او جلسه اوس په مرکزی سړک ته چې له کبله دا لاره بند شوې او شاه او دواړه غاړو ته ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي. په پاکستان کې نن ماشومان ته د پولیو وایرس ضد څاڅکر کولو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو بیړنۍ مرکز نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر فار پولیو ویلي چې تر 5 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومانو ته به واکسین ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې د 9 پاکستانیو په ګډون د 14 سوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. وزارت نن په بیان کې ادعا کړې چې هوایي ځواکونه د جنوري پر 9 نیټه د هاشرود ولسوالۍ منظري سیمه کې طالبانو یو پټنځای په نښه کړ. طالبانو او نهم آزادو سرچینو ته دې تصدیق کړې دي. امریکا به حوثي اغان د مرستندوی ډلو د اندېښنو سربېره هم یو تر دره ډله ونوموي. مرستندوی ډلې وایي چې دا ګام به په داسې حال کې جګړه ځپلي هېواد ته د بشري مرستو رسول اغېزمن کړي چې له نږدې یو پراخې قحطۍ سره مخامخ دی.
د مشال رادیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع د خوست اوسیدونکو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتي چې د ضیا ودان وژون کې دی ونیسي او سزا دی کړي. ضیا ودان د افغانستان د ملي ساتنې ځواک چې شخصي او دولتي ادارو ته ساتونکو برابروي ویان وو. د خوست د ځوان د جنوري پر 10 یعنی پرون په کابل کې وژل شو. دغه په ګاډي پسې مقناطیسی بم نخلول شوی و. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. افغان ولسمشر د برید غندنه کړې او پولیسو ته امر کړی چې د بریدګرو د نیولو لپاره قوي ګامونه واخلي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د 1 شنبې ورځ مازدیګر خوست ته د ملي پوځ په الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې مشهد راډیو ته وکړي. مدني فعال فرید الله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې ورښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله داده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کیږي. ټول عمر ولایتونو ته له مرکزه جنازې روانې وي. زموږ وختنه داده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. وختنه داده چې حکومت دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزی د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه بلله وویل.
مزدور دښمن د تیرو وحشتونو په دوام یو ځل بیا وښوده چې دوی په افغانستان کې هغه خلک چې ژبور دي، هغه خلک چې په دې خاوره ولس یې زړه بدي، هغه خلک چې د دې خاورې اصیل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندي پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تل وایي
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلیکنې کړي دي، د کور کړي دي، وطن لپاره کور کړي، نو د ژوند لپاره. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وکړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل
که خاور خو غژ لرلای خلوی لرلای دا ګوز بشه یال ورپسې زه بیا هم په ټولو باندې غژ کوم چې راځي سره کینو. دی ورور غوندي، دی هم وطن غوندي، د افغان غوندي یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي.
د ارڅخه د دې پیخه پاړه په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربز د وړو کلی اوسیدونکی وو او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ایزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان دننه 3.4 میلیونه خلک بیړنۍ او بشری مرستو ته اړتیا لري. د رپورټ تر مخه له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ کړیږي. د دې رپورټ پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي بیړنۍ او مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د افغان حکومت وزارت ویلي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي دي. له کابله رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د هرات په حوزوی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز. دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روغتون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ یې مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه 2 برابره کړې او افغانستان د نړۍ د 2 هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال 10 میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي، خو موږ یوازې توانېدلي چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 1,02 مرستندویه سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 5.5 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بېلابېلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بیکاری، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په امریکا کې میشت د پیښور یو ډاکټر خپلو ناروغانو ته 6.5 لک ډالره پور بخلی دی. ډاکټر عتیق عمر وایي د کورونا وایرس له کبله د خلکو خراب مالی حالت ته په کتو یې دا کار کړی دی. نوموړی زیاتوي ناروغانو یې له احساساتو ډک غبرګون ښوولی دی. ډاکټر عتیق دا مهال د ارکنساس ریاست په یو پوهنتون کې استاد دی، هلته پروفیسر دی. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
ډاکټر عتیق عمر په پېښور کې زیږیدلی دی او په خیبر میډیکل یونیورسټي کې تر درس ویلو وروسته امریکا ته ولاړ. هلته یې په 1991 کال کې د دې هیواد د ارکنساس ریاست په پاین بلف ښار کې د سرطان کلینیک جوړ کړ چې په 2000 کال کې بیا دا ختم کړ. نوموړي د جنوري پر 9 نیټه د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې په شاوخوا 200 ناروغانو یې د علاج پیسې قرض وي چې هغو ته یې په ورکولو کې ستونزه وه.
تقریبا 200-250 مریضان به وي، 400 ډیډس وغیرہ پاتې. نو بس هغه مونږ سوچ وکړه غریبانو څوک ورکول شي، هغه ورکي او څوک نشي ورکول. نو غریبانو ور باندې کووډ هم راغله، نو نور هم تکلیف شو، خلکو ته جابز لاړو، هر څه لاړو، ورنا د روپۍ دپاره څه نو خدای پاک داسې وکړه چې شکر دی دا الله پاک مونږ ته توفیق راکړه چې مونږ دا ختم کړو، فرګیو کړو.
راغم وپوښتل چې دا خو ډېرې پیسې دي، نو د معفولو فیصله به ډېره ګرانه وه.
فیصله دونه خدای شکر دی ګران نو بس یو ورځ مونږ ناستو کور کې زوم ما وایف او بچیو، نو مونږ ته څه سوچ کول چې یار دا غریبان دي، دونه سو غریب $500 ورکوي، پلس ډالر ورکوي، دې سره پیسې نشته. دوسې هم کووډ سره نور هم ډېر زیات پرابلم شوي دي خلکو ته، نو دا مونږ فرقې بې کو چې نه لو خیر دی، نو هر چا به ټیک دی. نو اټ واز ویری ایزی، دا ګران فیصله بالکل نه، خدای احسان.
څو ورځې وروسته کرسمس وو او ډاکټر عتیق عمر د دې ورځې د تحفې په توګه خپلو ټولو پوروړو ته کارډونه ولېږل او ورته یې ولیکل چې تاسو ته پورونه درمافوم. د ده په خبره هغه ته په غبرګون کې له خوشحالۍ ډک پیغامونه ترلاسه شول. چا راته لیکلي وو چې موږ ته تل معلومه وه چې تاسو مهربانه، سخي او زموږ په حال غمجن کس یې او تاسو زموږ ورځ راښایسته کړه. چا بیا راته وویل چې زما په سترګو کې اوښکې دي، ژاړم او خپله خوشحالي نسم تشریح کولای، خو ستاسو ډېره مننه. ډاکټر عتیق عمر دا وخت د ارکنساس ریاست په مرکزی ښار لیټل راکی په یونیورسټي آف ارکنساس فار میډیکل ساینسز کې پروفیسر دی او هلته د ناروغانو د علاج ترڅنګ د طب زده کوونکو ته زده کړي او ډاکټرانو ته روزنه ورکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت ورسره لته شپږو کالو راهیسې ژمنې کوي چې خپلو کلو کورونو ته بستانه کړي، خو دوی لا هم د بیکورۍ له ژونده کړیږي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خولو په شرط ویلي چې د دې کډوالو غوښتنې او د هغوی ستونزې له پوځي مشرانو سره شریکې کړي دي، خو هغوی وایي چې لا هم د وسلوالو لشتونه د یو شمیر سیمو د پاکولو په چارو بوخت دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د افغانستان په خوزګلان کیمپ او خواوشا کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شو یو ځل بیا د پاکستان حکومت نه خپل سیمو ته د واپسۍ غوښتنه کړې. دوی وایي شپږ کالونو نه په کډوالۍ کې دي، نور د ستونزو او کډوالۍ د زغم نه دي پاتې شوي. د شمالی وزیرستان د تاخیل مایزر سیمه نه کډه شوه خوست ګولان کیمپ کې میشت میر عباس خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
میش وړو بل باز سده مزه د خپل وطن پر مونږ چې خپل کوي نه ته میش کلا درې میش د پاکستان حکومت نه د چرواکي نه دا غوښتنه کی چې میش ته د ګلم خون یار خلاص شي، بل د میش کیم کیری نه وی یاد واره نه د غنا ډانس ول کنه میش نه را ایت شای نه غوړي چې میش خپل کوي نه ته خپل وطن نه ته خپل ملک ته زر نظر ولاږي کنه. میش ډېر د مشکل سره مخ ماهی شپږ وکوله وطن په پردی وطن
په خوست کې امیر د تاخیل خړتنګي اوسیدونکو ملک اطلس خان وای شپږ کالونه په کډوالۍ کې تیر کړل په بیا بیا غوښتنه وکړې خو لا هم په غور نه کیږي
تمیر د پاکستان د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې موږ شپږ وکوله په بهر تیر کړل چې کوم د موږ ویل نسل دی دا به تعلیم استر سو چې کوم دا نر نسل دی دا ښه بیروزګار دی د پاکستان چارواکو نه موږ بار بار دا غوښتنه کی خدای موږ سره دا غزلګه نه کو نر موږ ته دا سول دی وته که بجوا تا وی که د پاکستان وکړ نل تا وی سیول غا حکومت تا وی یا ملک تا وی چې د میر په کاډه د دی غاور وکړو ځکه چې میر دا به کاډه نم راسته داس خاصه ملاویږي
ملک اختر وای که خپلې سیمې یې کلیر نه وي نو پاکستان خو کلیر دی لارې ورپسې بند دي خپل ناروغان هم نشي راوړلې
سپادانا دوله وختری نشکړای میش ډیر مجبوری کا حکومتي چارواکی دی کا پوزي چارواکی دی دا د میش په خبره د غاور حکومت میش کا زر کوله وی سر کوم پاکستان ته بیا ورسیغه
کلامو چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شو خلکو د واپسی پاړه شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو نه و پختل نو میرام شاه زلی انتظامیه یو لا چارواکی چې نه و غوختل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسۍ په اړه یې امنیتي ځواکونو سره ټول لوازمات شریک کړي لا هم دوی ته د بې کوره شوو خلکو د سیمو د کلیرنس نه نه دي ویلي شوي عمل روان دی څنګه هم چې د داخل او شاوال کلیرنس عمل سرته ورسي نو د واپسۍ بل پړاو پیلاوي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د دې صوبې د سرکاري ملازمینو د تقاعد یا ریټایرمنټ د عمر حد به اوس د شپېتو پر ځای درې شپېته کاله وي د خزانې صوبایي وزیر اوړ مورز مشال اډو ته ویلي له دې اصلاحاتو سره به سرکار ته په لسو کالو کې تر یو سلو څلوېښت ارب روپو پورې بچت وشي چې په خبره دا پیسې به پر پرمختیایي کارونو لګول کیږي خو سرکاري ملازمینو د صوبایي حکومت دا پریکړه په دې ویلو رد کړې چې د ریټایرمنټ د عمر حد ټاکلو په چاره کې د دوی رائے نه ده پختل شوې د شبیر احمد جان رپورټ
تیمور سلیم جګړه مشال لیړو ته وویل چې وړاندې دوی د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر د شپېتو په ځای درې شپېته کاله ته زیات کړی وو خو ولې پېښور هایکورټ دا فیصله رد کړې وه ولې اوس د دوی په اپیل د پاکستان سپریم کورټ دغه پریکړه د هایکورټ کله دم ګرځولې ده او پېښور هایکورټ ته واپس دغه فیصله را لېږلې ده او اوس د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر د شپېتو پر ځای درې شپېته کاله شو چې ورسره به حکومتي خزانه ته ډېر بچت کیږي
د دې لپاره دا ریفارم شوی و چې موږ 60 نه 63 ریټایرمنټ ایج زیات کړو دې سره سرکار ته د کال تقریبا 6 ارب روپۍ او لس کالو کې یو سل او سلوي ارب روپۍ بچ کیږي هغه بچت سره سرکار نورې نوکریاں پیدا کول شي موږ سره تقریبا 1.5 لاکھ پینشنرز دي چې هغه ته موږ پینشن ورکو چې هغه په راتلونکو لس شل کالو کې شپږ لاکھ پینشنرز ته کیږي هغه باندې که تاسو خرچه وګورئ نن 86 ارب کیږي که اصلاحات ودشي نو درې کالو کې به 130 ارب کیږي او په لس کالو کې به د کال 1500 ارب روپۍ لګي
بل خو په پاکستان کې د سرکاري ملازمینو د مرکزي تنظیم په خیبر پښتونخوا کې کوارډینیټر شوکت علي انجم مشال لیډو ته د پریکړه باق لول چې حکومت خو یو د دوی نه سلانه دا خسته بل دا پریکړه حکومت د فندونو د کمی په وجه کړې ده نه چې د اولس په مفادو او دوی دا پریکړه په مکمل توګه ردوي ځکه چې یو خو به د سر ځوانانو ته د نوې نوکرو موقع کمی شي نه بل خو ته به د شته ملازمینو د ترقې یا پرمختګ لاره هم ونیول شي
حکومت کوم امکان سازی کې د ملازمینو په حواله باندې پکار دی چې ملازمین تنظیمونه ال بورډ والی څنګه چې سټیک ہولڈر مین دا ملازمین دي نو یو خدای ځان له چینې قانون سازی کې دوی ما هم خبره دادا چې ګوره انګریزان چې کوم قانون په ټوله دنیا کې 60 ساله باندې روان دي نو دا دې پاره دی چې 60 سال نه بعد چې دین انسان هغه فزیکلی مینټلی چې دین هغه شانتی نوي څنګه چې هغه پرفارمنس کول شي او درې ما هم خبره دي کې دا چې نوې خلک په دې ملک په لکونو خلک بے روزگار دي چې کوم خلک بے روزگار دي هغه د پاره چې 63 سال باندې پینشن ورکې نو اٹومیټیکلی خلک چې دین ایج لیمټ ختميږي او هغه چې دین اوور ایج کیږي نو دا فیصله چې دین دا بالکل قطن موږ ته نه منظور
ولې د خزانه او د صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه دا خبر رد کړه چې ګنې سرکاري نوکریانو موقع به کمی شي
د نوجوانانو دا خیال دی چې دې سره به سرکار کې نوکریانې کمیږي بالکل نه بده چې بچت زیات کیږي نو چې موږ زیات پیسې وي نو زیات خلک برتی کول شي او دویم چې کم شک چې پروموشنز ورسره دي پروموشنز چې کم دی هغه نمبر اف پوسټ سره هغه پوسټ موږ زیات او د هغه علاوه د پروموشنز رول کې بلاشه ترامیم چې کم دی هغه کې دی شي
دا دمنره چې په کال 2019 کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو په اړه قانون کې ترمیم کړو او صوبایي کابینه سیول سرویسز قانون کې د ترمیم ورستو د ملازمینو د ریټایرمنټ کې د عمر د 15 کالو ته زیات کړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4 بجو
سروې
په 4:30 بجو
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سلګونه او په ټول پاکستان کې زرګونه داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري خو بې روزګار دي دوی حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورته وکړي به حکومتي چارواکي بیا وایي دومره زیات شمیر ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي خو دوی کوښښ کوي چې د ځوانانو ته د کاروبار شروع کولو په هدف قرضې ورکړي اسرالم مومن د موضوع تفصیل راکوي
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدسانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره ګرځي ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي په زیارت ورځ یې مشال لیډیو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالي دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي
کیمستري ایجوکیشن میتھ فزیکس پولیټیکل ساينس زوالوجي کمپیوټر ساينس بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دوی پوسټونه اناؤنس کړي دي په باډني کې یو پوسټ دی په دې نورو کې درې پوسټونه دي نو کیمستري کې 118 پی ایچ ڈیز او په دې کې پوسټ ډاګ هم دی هغه اپلای کړی ده ایجوکیشن کې 23 کړی ده په میتھس کې 50 ڈاکٹران دی اپلائی کرے گا اور فزکس کی 9 دی پولیٹیکل سائنس کی 21 دی زوالوجی کی 37 دی کمپیوٹر کی 14 دی بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی اکانومی کی 61 دی اور 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے گا د چاسدی رشید جان چې په 2006 کال کې یی د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړي وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یی بے روزګار دي نوموړي په زیارت ورځ مشال لیډیو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري
ګرانین ډېر زیاته ده نو دا سره چې سروایول به ډېر ګران شي نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګري لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دي وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري فزیکس ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي نوموړي په زیارت ورځ مشال لیډیو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي
ہم نے تو یہ گورنمنٹ والے جب منسٹرز کو ملے نا
مگ چکل ہم دا حکومتی وزیران سر ملاو شویو نو مورت ویلی دی چی پیدارو کی دی رنبے حقو کسانو تا روزگار ورکل شی چی دا پی ایج ڈی ڈگری لری خواگو تر دی دا ما پدی لڑکی کما پالیسی نا دا جوڑا کرے
مگ حد سوکلا چی دا پاکستان دا منصوب بندی پر مختگ اصلاحات و زنگر اقدامات و افاقی وزیر اسد عمر او نورو افاقی وزیران سر خبری وکلو خبر یاری نشو او زون از مگ فون پورتنه کر البته دا خیبر پختونخوا دا زوانانو چارو حکومتی چانگا یا ڈائریکٹریٹ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم گل په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګار دي که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي خو د په خبره د بې روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه ده هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو دا
د خبرونې پات راغلی اوریدونکو د خبرونو لنډیز با له عبدالحی کاکړه و
د پاکستان فوج وای شاوخوا دیارلس کاله وړاندې 30% قبایلي سیمې د ریاست په کنټرول کې وي چې اوس ټوله سیمه له خیبر پښتونخوا سره ده دا خبره د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR ویان جنرال بابر افتخار د نن په راولپنډي کې د فوج مرکز جی ایچ کیو ته خبري غونډې پر مهال وکړه نوموړي د ترګریزه د عملیاتو په لړ کې د رد الفساد ذکر وکړه ویل چې د عملیاتو په نتیجه کې د تیرې یوې لسیزې د عملیاتو لاسته راوړنې پیاوړې کړې دي د پاکستان تریکی صاحب حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو د خیبر پښتونخوا د بټخیلی جلسه پیل شوې ده ټاکل شوې چې جلسه به د بټخیلی ظفر پارک کې کېدله خو وروسته دا ځای مرکزی سړک ته بدل شو دا سړک سواد دیر بونیر او چترال د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو سره تړي خو د بندېدو له کبله ګڼ شمېر خلک دواړه غاړو ته ایسار پاتې دي په پاکستان کې نن ماشومان ته د پولیو وایرس ضد څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی د پولیو بیرانی مرکز نیشنل ایمرجنسی اپریشن سینټر فار پولیو ویلي چې تر 50 کلونو کم عمر 40 میلیونه ماشومان ته واکسین ورکول کیږي مرکز زیاته کړې چې په مجموعي توګه به 2,15,000 کارکوونکي کور په کور ګرځي او ماشومان ته به څاڅکي ورکوي د افغانستان د دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې د 9 پاکستانیو په ګډون د 14 کسانو د وژلو ادعا کړې ده وزارت دا خبر نن په بیان کې کړي چې هوایي ځواکونو د جنوري پر 9 نیټه د هاشرود ولسوالۍ منځري سیمه کې طالبان یو پټن ځای په نښه کړ طالبانو نه هم آزاد سرچینو د دې داو تصدیق کړي امریکا به حوثی یاغیان د مرستندوی ډلو د اندېښنو سربېره هم یوه ترهګره ډله ونوموي. د مرستندوی ډلې وایي چې دا ګام به په داسې حال کې جګړه ځپلي هېواد ته د بشري مرستو رسول اغېزمن کړي چې له نږدې یوه پراخې قحطې سره مخامخ دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا متوقع ګام د جنوري پر 10مه اعلان کړ.
د خبرونو ردی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا عبدالحی کاکر لو زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو لستودیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.